رادیو آزادی 24 ساعت آزادی رادیو.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د آزادی رادیو د خبری مجلې تمو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. دا خبری مجله د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاری په خبرونو پیلو. یوې نسبتاً زورورې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 15.1 درجه وو د کابل په شمول د افغانستان یو شمېر سیمې ولړزولې. د روټرز خبري اژانس ته راپور له مخې د اروپا د مدیترانې د زلزلو د څېړنې مرکز ویلي دا زلزله په هندوکش غرونو کې د مځکې له سطحې 240 کیلومتره لاندې ثبت شوې ده. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې بیا ویلي چې دا زلزله د افغانستان د شپې په 10 بجې او 14 دقیقې وشوه او مرکز د برخشان ولایت له فیض آباد څخه 240 کیلومتره لري په اشکاش مولسوالۍ کې و. په کابل کې او همداراز په شاوخوا سیمو کې زلزلې خلک وبیرول او له کورونو څخه یې راوتلو ته اړ ایستل. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې د روان میلادي کال په اوږدو کې په ټول افغانستان کې د باران کچه د متوسط له عادي اندازې ټیټه پاتې شوې او د هیواد په شمال، شمال ختیځ، مرکزی او لویدیځو سیمو کې د وچکالۍ خطر جدي شوی دی. اوچا په خپل تازه راپور کې چې پرون اخپور کړ ویلي دي اوسنی حالت د 2013 کال د وچکالۍ له وضعیت سره ډیر ورته والی لري. هغه کال چې پکې تر 300,000 زیات خلک د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي وو او شاوخوا 3,600,000 کسان د خوړو له سختې بېوسۍ سره مخامخ وو. په راپور کې راغلي چې افغانستان دا مهال له څو هم مهاله بحرانونو سره مخامخ دی، لکه د هیواد په ختیځو سیمو کې مرګونې زلزلې له ګاونډیو هیوادونو سره د کډوالو د بیرته راستنېدو څپې او د بشرپالو مرستو د بوریجې سخت کموالی. د قطر امیر د افغانستان لپاره د خپل هیواد نوی فوق العاده او با صلاحیت سفیر ټاکلی دی. د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی د رسمي اعلامیې له مخې چې د سه شنبه په ورځ خبره شوه، القاشوتی چې دا مهال په کابل کې د قطر د سفارت یو جګپوری ډیپلومات دی، له 10 کلونو څخه زیاته ډیپلوماتیکه تجربه لري. نوموړی په 2008 کال کې د قطر له بهرنیو چارو وزارت سره خپل دنده پیل کړه او له هغه وروسته یې په باکو، اوټاوا، بروکسل او دوحه کې مهمې دندې ترسره کړې دي چې د دوه اړخیزو او څو اړخیزو ډیپلوماتیکو چارو په برخه کې پراخه تجربه لري. القاشوتی د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ په هغو خبرو کې هم شکیل و چې په پایله کې د دوحې تړون لاسلیک شو. هند پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په کابل کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت کچی ته لوړ کړی دی. هندي رسنیو د هند باندنیو چارو وزارت په قول ویلي چې دا ګام د دوو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په هدف اخیستل شوی دی. هند ته د طالبانو د باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی د وروستي سفر په مهال پریکړه وشوه چې هند به په کابل کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت سطحې ته لوړوي. له دې وړاندې د اکتوبر 15مه د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر اعلان کړی و چې د هند تخنیکی ماموریت به د بشپړ سفارت کچی ته لوړ شي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د زیمبابوې په وړاندې د ټیسټ لوبې درېیمه ورځ او خپل دوهمه پاڼۍ په داسې حال کې پیلوي چې پرون یې د یوه لوبغاړي له بایللو وروسته 24 منډې وکړې. افغانستان په خپله لومړۍ پاڼۍ کې یوازې 125 منډې کړې وې، خو په مقابل کې زیمبابوې په لومړۍ پاڼۍ کې 395 منډې وکړې. او زیمبابوې په داسې حال کې تر افغانستان 198 منډې وړاندې دی چې یوه پاڼه لا هم لري. پرون افغان لوبغاړي ضیاء الرحمن د زیمبابوې و لوبغاړي وسوسول. د افغانستان په ټیسټ لوبه کې له ابراهیم ځدران، حشمت الله شهیدی او رحمان الله ګربز پرته نور داسې لوبغاړي غوره شوي چې د اوسنی ملي لوبډلې په نورو فارمټونو لکه 50 اووره او 60 اووره کې نه لوبیږي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. هند په کابل کې خپل تخنیکی ماموریت پر سفارت بدل کړ. اروپایي ټولنې تایید کړی چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د افغانانو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړې. یو شمېر افغانان د کابل او اسلام آباد ترمنځ د هوایي سفر د ټکټونو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. د ملګرو ملتونو بیلابیلو نړیوالو ادارو ځینې افغان ښځینه کارکوونکي وایي د کاري محدودیتونو د سختېدو له امله له دندو لرې شوي.
خسنه کارګون کور تک د هر سی پن کړی دی اجازه نه ورکول چې کې د بازي اشخاص تقیل دولت اشخاص لوخه.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی په افغانستان کې د لوژي د پراخېدو خبرداري ورکوي.
تر دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
هند اعلان کړی چې په کابل کې خپل تخنیکی ماموریت بیرته د سفارت کچته لوړ کړی دی. د دغه هیواد د باندنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پانه کې وویل دا اقدام له افغانستان سره په ټولو د علاقې وړ برخو کې د دې هیواد د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا د قوي ارادې څرګندونه کوي. له بلې خوا د قطر امیر د افغانستان لپاره خپل پخوانی شارز لافیر د تعامل اختیار سفیر په توګه ټاکلی دی. د دې موضوع زیات په دې راپور کې واوري.
هند ویلی چې کابل کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت کچې ته لوړ کړی دی. په دې اړه د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې سې شنبه د اکتوبر په 28 خبره شوې راغلی چې دا پریکړه به سمدستي عملی شي. په اعلامیه کې ویل شوی چې دا ګام د هند د دشمنی څرګندونه کوي چې غواړي افغانستان سره په ټولو د علاقې وړ برخو کې دوړخیزې اړیکې پراخې کړي. په اعلامیه کې دغه شان ټینګار شوی چې د هند سفارت به په راتلونکو کې د افغانستان په بیا رغونه، بشری مرستو او د ظرفیت جوړونې پروګرامونو کې د افغان ولس د لومړیتوبونو او هیلو پر بنسټ پراخ رول ولوبوي. په ورته وخت کې د قطر امیر شیخ تمیم ابن حمدلسانی په یو فرمان کې د خپل هیواد شارج دافیر مردف القاشوتی د افغانستان لپاره د قطر د فوق العاده او ټول واک سفیر په توګه ټاکلی دی. د قطر امیر دیوان د موضوع د سه‌شنبه په ورځ د اکتوبر په 28 د ویلامي په خبرولو سره په رسمي ډول اعلان کړی دی. دا اقدامات په څه معنی دي؟ د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو نخې نخانې ګڼل کېدای شي. یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي هند دا پریکړه ځکه کړې چې وکولی شي افغانانو ته ډیپلوماټیک خدمتونه وړاندې کړي. د دوی په خبره دغه شام قطر چې د افغانستان په ډېری سیاسي مسایلو کې ښکېل دی، هڅه کوي په هغه هیواد کې د خپل سیاسي نفوذ ساحه نوره هم پراخه کړي. د دې کارپوهانو له ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
له دې پریکړې داسې تعبیر کېږي چې هند غواړي د طالبانو له حکومت سره خپل اړیکې نږدې او پراخ کړي. دا هوکړه هغه وخت وشوه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان به تقی هند ته سفر وکړ. قطر هم ورته هڅې کوي ځکه د طالبانو سیاسي دفتر په قطر کې دی او هغه هیواد د افغانستان په ډېرو موضوعاتو کې ښکېل دی، نو غواړي په افغانستان کې خپل سیاسي نفوذ لا زیات کړي.
کابل ته د هند تخنیکی ماموریت کچا سفارت ته د لوړورو پریکړه د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د امیر خان متقی د سفر پر مهال اعلان کړی و. متقی د اکتوبر له 9 تر 14 پورې هند ته تللی و. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په وینا هغه د هند د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره د سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو او سیمه ییزو اړیکو په اړه خبرې کړې دي. د هند تخنیکی ماموریت په کابل کې د 2022 کال په جون کې د بشری مرستو د څال لپاره د یو تخنیکی ټیم په استولو سره پیل شوی و. دغه هیواد د 2021 کال اگست وروسته کله چې طالبان بیا افغانستان کې وخت ورسېدل خپل ډیپلوماټان له افغانستانه ایستلی وو. هغه په افغانستان کې د طالبانو له بیا وخت رسېدو وروسته قطر د دوی له حکومت سره پراخې اړیکې او تعامل خپل کړی دی. دا هیواد په دې وروستیو کې ترکیه سره یو ځای د طالبانو او پاکستان ترمنځ د اوربند منځګړی هم و. قطر همدارنګه د امریکا او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په خبرو کې رول درلود او افغانستان ته د ځینو هغو افغان کډوالو د ستنولو زمینه یې برابره کړې چې په اروپایي هیوادونو کې قضایي دوسیې لرلې. د طالبانو حکومت تل ویلي چې غواړي له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د اکتوبر په 1 طولو نیوز سره په مرکه کې یو ځل بیا وویل چې دوی د امریکا په شمول له ټولو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي، خو دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې له روسیې پرته بل هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالې ټولنې ویلي د طالبانو حکومت به هغه مهال په رسمیت وپیژني چې ټول شموله وید بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه درناوی وکړي، د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وکړي او د بیان ازادۍ او رسنیو ازادۍ ته درناوی ولري. طالبان که څه هم ادعا کوي چې حکومت یې ټول شموله دی او د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په رڼا کې تضمین شوي، خو نړیوالو ته دا ادعا د منلو نه دي. که څه هم ځینو هیوادونو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو خپل ډیپلوماټان یې بیرته کابل ته استولي او د طالبانو استازي یې هم منلي دي. د دې اقداماتو هدف د فني اړیکو خوندیتوب، بشري او قونسلي چارو ته رسېدنه او سوداګریزې اړیکې ښودل شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
اروپای ټولنې تایید کړی چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د هغو افغانانو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړي چې په اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري. د اروپای ټولنې ویندوی مارکو لامر د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې وویل په دې اړه د روان کال په لومړیو کې له طالب چارواکو سره په تخنیکي کچه خبرې پیل کړي دي.
اروپای ټولنې د طالبانو له حکومت سره د تخنیکی کچې د خبرو پیل کېدل تایید کړي. د اروپای ټولنې یو ویان مارکوس لامر پرون دوشنبه د اکتوبر په 6 په بروکسل کې ویلي دا اقدام د هغه افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لپاره دی چې غوښتنلیکونه یې په ټوله اروپا کې رد شوي. نوموړي ویلي چې دا خبرې د روان کال په لومړیو کې پیل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د اروپای ټولنې 6 غړو هیوادونو په یو ګډ لیک کې له اروپایي کمیسیون څخه غوښتي چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملي ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د بلجیم د کډوالۍ وزیر د شنبه په ورځ د اکتوبر په 13 په دې اړه ویلي د شمال، جنوب، ختیځ او لویدیز ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خنډ سره مخامخ دي. موږ نشو کولی هغه افغانان چې غیر قانوني یا مجرم دي ان له محکومیت وروسته بیرته واستو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلارو د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی. د معلوماتو پر بنسټ د بلجیم ترڅنګ د لیک بلغاریا، قبرص، جرمني، استونیا، فنلند، یونان، هنګري، ایرلند، ایتالیا، لیتوانیا، لوکزامبورګ، مالتا، هالند، ناروی، اتریش، پولند، سلواک، چک جمهوریت او سویډن هم لاسلیک کړي. معلومه نه ده چې اروپا کې د امحال په کوم شمیر افغانان د ایستلو لږ وخت سره مخ دي، خو جرمني د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته 2 لږونه افغانان کابل ته لیږلي چې د جرمني د چارواکو په وینا جرمي دوسیې درلودي. تازه یو شمیر اتریشي رسنیو راپور ورکړی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته دغه هیواد نن سه‌شنبه د اکتوبر 28 د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړي چې د جنسي تیری لاملا مجرم پیژندل شوی و د ترکیه له لارې کابل ته ریپورت کړي. د ډیپورټ شوی افغان وګړي په اړه ډیر څه نه دی ویل شوی، خو رسنۍ ویلي چې دغه کس 1.5 کال عمر درلود او 4 کال د اتریش په زندان کې تیر کړی و. دوی دا هم لیکلي چې د اتریش د کورنۍ چارو وزیر ویلي د نورو مجرمو افغان اتباعو د ډیپورټ لړۍ هم را روانه ده او د هغه کسانو په وړاندې به هیڅ ډول نرمښت ونه ښودل شي چې د جرمونو په کولو یې د پناه غوښتنې حق له لاسه ورکړي. د یادونې ده چې یو اتریشي پلاوی د روان کال په سر کې د خبرو لپاره افغانستان ته تللی و. په سپتمبر میاشت کې طالب استازي ویانا ته راغلل څو د ایستلو بهیر همغږی کړي. تر اوسه 1.5 افغان وګړي له دغه هیواد د ایستلو په شرایطو برابر ګڼل شوي. د اروپایي ټولنې دغه اقدام په اروپایي هیوادونو کې میش ګڼ شمېر هغه افغانان چې د پناه غوښتنې رد شوي سخت اندېښمن کړي.
آزادي رادیو
یو شمیر افغانان چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ځمکنیو لارو د بندېدو له امله د کابل او اسلام آباد ترمنځ هوایي سفر کړی د ټکټونو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د کابل اسلام آباد ترمنځ په وروستیو کې د ټکټونو بیې $1500 ته پورته شوي چې د دوی له وسه نه ده پوره. یو شمیر سیاحتي شرکتونه هم دا ستونزه تاییدوي. د موضوع تفصیل واورئ.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي علي وایي له پاکستان سره د ځمکنیو لارو د بندېدلو له امله نه دی توانېدلی چې په لوړه بیه د الوتکې ټکټ واخلي او خپله ناروغه مېرمن تر پاکستانه ورسوي. نوموړي سې شنبه د اکتوبر 20مه ازادي راډیو ته وویل چې هوایي شرکتونو د کابل اسلام آباد ترمنځ د الوتکو د ټکټونو بیې لوړې کړې او دې کار هلته تلونکي کسان له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
څو ځل پاکستان ته له ناروغ سره لاړم خو په آخر ځل یې موږ ته د درې میاشتو درمل راکړل او ویې ویل چې کله دا درمل خلاص شول بیا راشي. اوس یې درمل خلاص دي خو له بده مرغه چې لارې تړل شوي دي. سپین بولدک او تورخم لا هم بند دي. د بل خوا د حواله لارې د الوتکو ټکټونو بیې ډېرې لوړې شوي دي. د کابل اسلام آباد ترمنځ د یو ټکټ بیه له $1500 ته رسیدلې چې له بده مرغه موږ یې توانایي نه لرو.
په اسلام آباد کې میشت روحلان ساری ازادي راډیو ته وویل چې یو گاونډی په پاکستان کې له دې ستونزې سره مخ دی.
یو گاونډی دی د پنځشنبه په ورځ کابل ته پرواز لري. دوی د یو کس لپاره د الوتکې ټکټ په $280 واخیستل چې د دوو کسانو $1500 شول. لارې د ګردو ناروغي لرله او دلته عملیات شو. که دوی پیسې درلودی نو له هغې اړخه به یې هم خپل ناروغ د الوتکې لارې راوستی وای. خو دوی د اقتصادي ستونزو له امله د تورخم لارې راوستی وو.
په همدې حال کې په افغانستان کې د سیاحتي شرکتونو یو شمېر مسؤلین هم تاییدوي او وایي چې د ځمکنیو لارو په تړل کېدو د الوتکو د ټکټونو بیې لوړې شوې دي. د یو سیاحتي شرکت مسؤول محمد ندیم خیرخوا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قبل از بسته شدن مرز تورخم
د تورخم د لارې له تړل کېدو مخکې د کابل اسلام آباد یو طرفه ټکټ بیا له $1500 to $1500 ترمنځ کو له هغې وروسته چې لاره تړل شوې ورځ تر بلې د ټکټونو بیې لوړې شوې دي. اوس د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ټکټ بیا $1500 ده. له هغې اړخه هم بیې لوړې شوې دي. دا د هغه کسانو لپاره چې ناروغان لري یا د بل کار لپاره پاکستان ته ځي ډېره ستونزمنه ده.
هزینه خیلی اضافي شده.
په افغانستان کې د کامیر هوایي خصوصي شرکت چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او دغه بایو د لوړېدو د لامل او دلیل په اړه هم څه نه دی ویل شوي. خو د آریانا افغان شرکت عمومي رئیس بختور رحمان شرافت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د تورخم او سپین بولدک د لارې تر خلاصېدو د کابل اسلام آباد ترمنځ د کامیر او آریانا افغان هوایي شرکت د الوتکو د ټکټونو بیې یو کس لپاره $1000 ټاکل شوي. هغه له خلکو غوښتي چې خپل ټکټونه دي له دې بیې په لوړه له سیاحتي شرکتونو ونه پیری. خو د کامیر خصوصي او وی شرکت په پاڼه د روان اکتوبر په 23مه او 24مه د کابل اسلام آباد ترمنځ د یو طرفه ټکټ بیا $1300 د همدې میاشتې په 26مه او 28مه نیټه $1015 بیا خودل شوی. که څه هم ځینو افغانانو د آریانا افغان هوایي شرکت د لوړو بیې په اړه هم شکایت کړی خو وی پاڼه ښیي چې د اکتوبر په 28مه له کابل اسلام آباد ته د یو طرفه ټکټ بیا $9290 ټاکل شوی ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د ملګرو ملتونو بیلابیلو نړیوالو ادارو یو شمیر افغان شزینه کارکونکي وایي چې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا د کاري محدودیتونو د سختي دوله عمله ځینې له دندو لري شوي او ځینې کاري سیمو ته نه پرېښودل کېږي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې له دې عمله اړو افغانانو ته د مرستې رسولو بهیر هم له ستونزو سره مخامخ شوی دی.
او ون کړی دی چې وای خزنه اکټیویټي بالکل مکوي دل.
د افغانستان په ختیځ کې د ملګرو ملتونو دی وی اداري کارکونکو د چي وای د دوی په کار محدودیتونه خورا شدید شوی چې هم د دوی چاره او هم ارمنو ته د مرستو رسولو بهیر ستونزو سره مخ کړای دی. د چي د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم د ادارې نوم او مشخص کاری ادرس خبر سي. ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړ چې ان اوس دوی له کوره کار کول تاړي سوي دي.
زه چې کوم بخش کې کار کوم هغه د خزینه او د ژوند د اقتصاد پیوړی کولو په برخه کې دی. مثلا هغه چې بې سرپرسته دي، کونډې دي یا خاوندې مزوره ده، خصو ته موږ د کاروبار یو زمینه برابره. دغه تازه څو ورځې کېږي چې بعضې ولسوالیو کې بیا هم د خزینه او تک د هغه حکومت ادارتي چې دي هغه بند کړي دي، چې وایي خزینه اکټیویټي بالکل مه کوئ، دلته نه خزینه او سره مرستې خزینه کارکوونکو راتګ د هر څه بند کړي دي، اجازه نه ورکول کېږي د بعضې اشخاص دخل دولت اشخاص لخوا. د درې ورځې کېږي تازه موږ دې مسلې سره مخ شوي یو، چې هغه ولسوالۍ ته موږ تقریبا داخل ولسوال لخوا هغه زموږ فعالیتونه چې درول شوي هغلته موږ ډېرې زیاتې د کونډو ښځو سروې کړي وې، چې زموږ هغه خدماتو ته ډېر زیات ضرورت درلود. سروې شوي خو موږ تر اوسه کومک نه دی کړی. دغه اخرني وضعیت زلزلې چې شوي دي زیاتره کورنۍ هغه ډېر ضرورت لري دغه کومکونو ته، خصوصا د خزینه برخه کې.
دا وایي چې اوس د دوی پر ادارې ډونرانو یا بس پنور کوم کومالی مرستې درولې دي. په دې حوزه کې دی نړیوالې مرستندوی ادارې وی خزینه کارکون کې هم ورته شکایت مطرح کوي او لنړیوالو غوښتنه کوي چې د عامو او ورمنو افغانانو د بشري وضعیت د ښه کېدو لپاره دی ته دوی غاک واوري. ته هم په ورته شرایطو ازادي رادیو ته وویل
مهال یوازې بشر دوستانه مرستو روغتیایي خدماتو په برخه کې چې غم په ډیرو محدودو برخو کې خزې کولی شي د سو محدودو موسسو تر چتر لاندې کار وکړي، هغه هم د ډیر سختو شرایطو سره. او دا په داسې حال کې ده چې زموږ ټولنه خزینه کارکوونکو ته ډیر زیاته سخت اړتیا لري، ځکه خزې د ښځو درد ډیر ښه درک کولی شي او کولی شي هغوی ته د باور وړ خدمات وړاندې کړي. نو څنګه ځکه زموږ ټولنه یو فرهنګي ټولنه ده، نو ښځې ډېر زیات د مشکلاتو سره دلته مخ دي. که ښځو ته د کار او زده کړې اجازه ورنه کړي شي نو دا نه یوازې دا چې د هغوی فردي زیان وویني، بلکې دا به د ټولنې پر اقتصاد، پرمختګ او روغتیا هم ژور او منفي اغېزه ولري. نړیواله ټولنه پرې سترګې پټې نه کړي او د دوی باندې کوم بندیزونه لګېدلي دي هغه بېرته یعنې لرې کړي.
دغه راز په غزنی ولایت کې د ملګرو ملتونو د یوې بلې ادارې اړوند د یوې نړیوالې موسسې کارکوونکي بیا وویل چې وړاندې د ادارې سره کډوالو ته د رسیدنې په برخه کې د هیواد په ختیځه حوزه کې کار کوو، خو په خبره یې د طالبانو د محدودیتونو له امله اړوندې ادارې خپل پلانونه پلي نه کړی سول، چې په پایله کې ډونرانو پرې بودیجه بنده او دوی بې دندو سول. د هم د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
موږ ته اجازه ورنه کړه. ډونر وویل چې کچېرې دوی جنکیان نه پرېږدي کار ته موږ الکان سره کار نه کوو. هماغه و چې پروژې موږ باندې کم شول، بیا موږ ته جواب راکړله. زه په کور کې پاتې شوم او زه یو څنګه کس وم چې خپل کورنۍ مې سپورټ کوله. بیا زه مجبور شوم چې لاړ شم همدغه زموږ دفتر کې یو اوس و غزنی ولایت کې، هلته مې اپلای وکړله، هلته کامیاب شوم. ما ته دا ډېر سخت و چې کور دلته یو زه تر هغه ځای پورې لاړ شم، ځکه چې لاره کې مشکلات دي، بلا محرم چا سره نشته او د تشویشونو مشکلات سره زه راسته لاړم هلته کار کوم. اوس تر اوسه پورې مې کار کوله، خو اوس نور یعنی نشم کولی چې
که څه هم د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد د دې شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو وروسته د نجونو په تعلیم، ټولنیز او سیاسي فعالیتونو پراخ محدودیتونه ولګول او دوی یې په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو راوګرځولي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې ځینو نړیوالو ادارو لکه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا هم په وار وار په افغانستان کې د بشري وضعیت د بهتره کېدو په اړه د اندېښنې څرګندولو ترڅنګ ویلي چې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیزونه د نړیوالو ډونرانو لخوا د دوی د بودیجې د کمیدو یو ستر لامل دی. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د 2020 کال په ډسمبر کې په نادولتي ادارو کې د ښځو په کار له بندیز وروسته ډیری هیوادونو او نړیوالو مرستندویو بنسټونو له افغانستان سره خپلې مرستې کمې یا یې په بشپړ ډول ودرولې. د راپورونو پر بنسټ دا اقدام په افغانستان کې د میلیونونو کسانو د خوراکي نه خوندیتوب او د غشان د روغتیايي او زده کړو د خدمتونو د کمښت لامل سوی دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرویشت ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی په افغانستان کې د لوژې د پراخېدو خبرداري ورکړی دی. دغه پروګرام په خپل اکسپانه کې په یو بیان کې لیکلي چې د بودیجې د کمښت له امله یوازې کولی شي ډیرو کمو اړو کسانو ته مرستې ورسوي. په همدې حال کې یو شمېر اړې افغاني کورنۍ وایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د خړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې لوګا مخ په پراخې دوده. دغه پروګرام د دوشنبه پورس په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلی په دې هیواد کې د خوارځواکۍ کچه هم مخ په زیاتې دوده. WFP ټینګار کړی چې د بودیجې د کمښت لامل دوی کولای شي په کم اندازه اړمنو تمرستې ورسوي، خو ویلي دي چې د ژمیل راتګ مخ کې عاجل ملاتړ ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر اړمنې افغان کورنۍ وایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل دی وايي په ډیرو ستونزو د وړو بوري او غوړیو د اخیستلو لپاره پیسې پیدا کوو، کله خلا داسې وشي چې دا هم پیدا نشي ځکه کار نشته، ژوند ډیر سخت شوی. هر خوا چې ګوري خلک له ستونزو سره مخ دي. ډیره سخت ده چې یو انسان عاید ونه لري او لویه کورنۍ در په غاړه وي. د بلخ ولایت یو اوسیدونکي یوسف ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال دوه کوچنیان په خوارځواکۍ اخته دي او دانشي کولای رسیدنه ورته وکړي.
مو
کلینیک مراجعه میکنه. دی وای موږ دلته روغتیایی مرکز ته زو، خو ماشوم ته کله یو څه ورکړي او کله نه ورکړي. دا لوی ستونزه ده. زما میاشتنی تنخوا هم کمه ده او نشم کولای خپل ماشومانو ته سم رسیدنه وکم. او کوم خوراکي مواد چې د ماشومانو لپاره روغتیایی مرکز ورکوي هغه هم په دوامدار ډول موږ ته نه راکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP 15 ورځې مخکې خبرداري ورکړی او چې د افغانستان په ګډون په نړۍ کې شپږ هیوادونه د روان کال تر پایه د بودیجې د کموالي له امله له سختې لوږې سره مخ دي. دې پروګرام په یو راپور کې چې د تیرې چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 15مه خپور کړی ویلي و چې په افغانستان کې 9.5 میلیونه وګړي د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي، چې دغه لوړې شمېرې د خوړو نړیوال پروګرام اندېښمن کړی ځکه دی چې په راروان ژمي کې به وکولی شي یوازې 8% بشري هدف پوره کړي. د خوړو نړیوال پروګرام همدارنګ ویلي چې د دې پروګرام ستر تمویلونکي متحده ایالاتونو لکه چې ډونالد ټرمپ د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي نړیوال مرستې زختې زیاتې کمی کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د روان کال د اپریل په 8مه وویل واشنگتن په افغانستان او یمن کې د خوړو نړیوال پروګرام سره خپل مرستې د دې لامل چې د حوثی اغیانو او طالبانو لاس ته لویږي ځنډولې. د یادول وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د 2022 کال په ډسمبر کې د غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار لبندیز وروسته ډیری هیوادونو نړیوالو مرستندویو بنسټونو له افغانستان سره خپل مرستې کمی یا په بشپړ ډول ودرولې. د راپورونو پر بنسټ دا اقدام په افغانستان کې د میلیونونو کسانو د غذایی ناامنۍ او د روغتیایي او د زده کړو د خدماتو د کمښت لامل شو. نږدې دوه اونۍ وړاندې د اروپا پارلمان په یو اعلامیه کې وویل چې په ځانګړي ډول د ښځو په وړاندې د طالبانو سیاستونه د نړیوالو مرسته کوونکو د ملاتړ د کمښت لامل شوی چې لامل یې په دې هیواد کې بشري ننګونې زیاتې شوې. داسې مهال چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د شمیرو له مخې روان کال په افغانستان کې 23.5 میلیونه کسان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ناسا غواړي چې سپوږمۍ ته د ستور مزلو د استولو د ماموریت قرارداد بیا داوه طلبۍ ته وسپاري. ناسا وایي د ایلن ماسک د سپیس ایکس شرکت چې دغه قرارداد یې ګټلی و پروګرام له ځنډ سره مخامخ شوی دی. تفصیل نوریاس نوری اوروي.
ناسا د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د سپوږمۍ پر سطح د امریکایي ستور مزلو د ښکته کېدو د ماموریت قرارداد نورو داوطلبانو ته پرانیزي، ځکه چې د دغه ماموریت د ترسره کولو لپاره د ایلن ماسک سپیس ایکس شرکت د ستار شپ پروګرام له ځنډ سره مخ شوی دی. دا اقدام د جیف بیزوس د بلو اوریجن په څیر سیالانو ته لاره هواروي چې په نیمه پیړۍ کې پر سپوږمۍ د لومړي ستور مزلو د ښکته کولو لپاره مهم ماموریت ترلاسه کړي. د متحدو ایالاتونو د فضایي ادارې سرپرست مشر شان دافي چې د متحدو ایالاتونو د ترانسپورت د وزیر په توګه هم دنده ترسره کوي له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل، زه د دې قرارداد پر پرانستلو کار کوم. زه فکر کوم چې موږ به د بلو په څیر د نورو شرکتونو د ښکېلتیا شاهد واوسو. دافي دا څرګندونې داسې مهال کوي چې ناسا له څو میاشتو راهیسې تر فشار لاندې ده چې سپوږمۍ ته د ستور مزلو د استولو پروګرام ګړندی کړي او سپیس ایکس وهڅوي چې په خپل ستار شپ پروګرام کې ګړندی پرمختګ وکړي، ځکه چې چین تر 2030 کال پورې سپوږمۍ ته د انسانانو د لیږلو هدف ته په چټکۍ وړاندې تګ کوي. ناسا د سپوږمۍ د ماموریت لپاره د یوې نوې سیالۍ خبره داسې مهال کوي چې تر 2028 کال پورې سپوږمۍ ته د ستور مزلو د استولو هدف ته دوه کاله پاتې دي. ډېر احتمال شته چې بلو اوریجن به د دغه ماموریت لپاره سیالي وکړي، خو لاک هید مارټین ویلي چې د ناسا د دې غوښتنې لپاره به یو صنعتي ټیم جوړ کړي. ستارشپ چې په 2028 کال کې د ناسا لخوا د 4.4 میلیارد ډالرو په ارزښت قرارداد له مخې غوره شوی، پر سپوږمۍ د ښکته کېدو پروګرام چې وروستۍ نیټه یې 2028 کال ټاکل شوې له ځنډ سره مخ شوی. سلاکاران اټکل کوي چې ښایي پر ټاکلې نیټې کلونه واوړي، ځکه ماسک فضا ته د لویو سټارلینک سپوږمیو په لیږلو سره ستارشپ مریخ ته د انسانانو د لیږلو لپاره خورا مهم ګڼي. دافی د سپیس ایکس د سپوږمۍ د ماموریت پروګرام په اړه وویل، دوی د پام وړ کارونه کوي خو دوی د مهال ویش څخه وروسته دي. هغه زیاته کړه چې ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي چې دا ماموریت د 2029 کال په جنوري کې د سپینې ماڼۍ د دورې تر پای ته رسیدو د مخه ترسره شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي ملمه
سلامونه. د ازادي رادیو د خبرونې تموز احمد تکل هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي ملمه په نننی پروګرام کې په اروپا کې لیوي ډیره افغان مېرمنې سره خبرې کوو، له وحیدې آریانزی سره چې ډیر کوچنیوالی څخه هالند ته کډه شوې ده، خو له هم د هیواد په ژبو روانې خبرې کوي، د هیواد په باب سوچ کوي او حتی شعرونه ورته وایي. د وحید آریانزی شاعري تر ډیره د هیواد پر روانو حالاتو راټوله ده او احساسات یې د هیواد له هغو خلکو سره تړلی دي چې لوګدې مودې رئیسې کړونه ګالي. اغلی آریانزی د مرکې په پیل کې د ځان په باب لنډې خبرې راته وکړې.
سلامونه تکل صاحب، تاسو ته او تاسو د خبرونې ټولو اوریدونکو ته چې ته هم چې اوسیږي په نړۍ کې، هیله چې روغ او جوړ اوسېږي او مننه کوم چې زه مو د خبرونې ته راوبللم. زه تقریبا د 13 شاوخوا 60 کلونو را په دې خوا په اروپا کې ژوند کوم. له بده مرغه د لکونو نورو افغانانو په څیر باندې یعنی اړ شولو چې خپل امینه، خپل کلی او کور، خپل وطن پرېږدو او نورو ملکونو ته ولاړ شو. نو زه تقریبا دا 60 کاله اوس کېږي چې په اروپا کې ژوند کوم. همدلته مې درس ویلی دی او فلحال هم کار کوم.
تاسو ویل چې درس مو ویلی، په کومه برخه کې مو درس ویلی؟
ما تقریبا خپل هغه لسانس دوره مې چې ورته ویل کېږي په بشري منابعو کې یا هیومن ریسورسز مینجمنت په انګریزي کې. بیا د هغې نه وروسته مې ماسټري کړې ده په نړیوال تجارت کې یا په اداره کې، انټرنیشنل بزنس مینجمنت. او اوس تقریبا د 13 کلونو را په دې خوا د یو هالنډي انجینري شرکت سره کار کوم. تر دې نه مخکې مې هم په مختلفو شرکتونو او دفترونو کې په هالنډ کې کار کړی دی. البته
په کوم عمر کې له افغانستان نه راووتلی؟
ډېر دقیق خو پوینه شم، خو یعنی موږ ماشومان وو چې د افغانستان نه له بده مرغه کډوال شو. دومره مې په یاد کېږي چې لامو په کوڅو کې پیسله لوبې کولې ماشومان وو، او هغه وخت چې په افغانستان کې بس جنگ شو، د کابل د هغه وخت حکومت سقوط وکړ او مجاهدین کابل ته راغلل، بس موږ هم د لکونو نورو افغانانو په څیر باندې اړ شولو. په اول کې یو دوه میاشتې ولاړلو خپل کلي ته وردګو ته، بیا د هغه ځای نه مجبور شولو چې ولاړ شو چېرته چې د نجونو لپاره د درس او د تعلیم د زده کړو موقع شته وي. له بده مرغه په کلي کې دا موقع نشته وه. نو بیا د کورنۍ سره ټول راغلو پېښور ته. پېښور کې سمو ده او به دغې سره هم پسې اروپا ته کډوال شو.
مننه. وړاندې نورې خبرې هم در سره کوو، خو اوس که یو شعر اوریدونکو ته خپل واوروي.
مننه تکل صاحب، زه به یو شعر چې ما سمو ده وړاندې لیکلی وو او دا د افغانستان په اوسنیو حالاتو چې له بعد امر غزمو د انجونې له درسونو راګزول شي ودي مکتبونه په هندونه تړل شي ودي نو په دغه حق لمه یو شی لیکلایو لکه ګیلاوه د خپل واکمنو څخه د خپل چارواکو څخه او زما خپل یو تاثیر وجدا مې لیکلای دی دا په سره شریکم
مهرباني وکړئ
عجیبه خلق دی رنا او نتیاره جوړوي عجیبه خلق دی رنا او نتیاره جوړوي خپل لاس او د وطن نه هدیره جوړوي عجیبه خلق دی رنا او نتیاره جوړوي خپل لاس او د وطن نه هدیره جوړوي بیا د عربو جهالت یې کا ژوندۍ په تاریخ بیا د عربو جهالت یې کا ژوندۍ په تاریخ بیا مو د هیلو په ژوندونی جنازه جوړوي ښکاری غرور یې کبرجن فرعون ته ماتې ورکړه ناس دی د واک په ګدۍ بویا چې کعبه جوړوي د لیونتوب نیلی یې درومي د آسمان په لوري د خیال همایه د قران توري سپاره جوړوي فرض د طلب د علم اقرا په کلام کې د خدای فرض د طلب د علم اقرا په کلام کې د خدای خدا مخلوق ورته خندونه او مساله جوړوي زموږ لسترګوې رڼا لاس نه کتاب واخستا زموږ لسترګوې رڼا لاس نه کتاب واخستا زاهد د جبرته د دین مذهب کیسه جوړوي نړۍ یو کلی شو په مخ ځي شاته نه ګوري خو واړه فکرونه د واړه فکر نقشه جوړوي که د ظلمونه پوره نشي نو د پیغلو بشي که د ظلمونه پوره نشي نو د پیغلو بشي د انجونې پرېږدی تعلیم ته آینده جوړوي باغي سرونه یاغي وخت سپین بغاوت لمسوي باغي سرونه یاغي وخت سپین بغاوت لمسوي پاچا تر کله به چا چاته زولنه جوړوي د وخت خدایان می که هرڅو چټوي سر زمکې ته د وخت خدایان می که هرڅو چټوي سر زمکې ته پښتون تندای می بس یو خدای ته سجده جوړوي ستا خایستونه درې رنگونه د وطن بیرغه ستا خایستونه درې رنگونه د وطن بیرغه دا می پزړه کې پاک مینا عقیده جوړوي لیوانه ازره دی وحیدی شی پتوپو وطنه ستا دی زیارت حج اکبر تا تلوسه جوڑوی
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینزش پاک میشتی کیگی ماشونه نده اخیسته مالی وزاره سرکو مستون سداری آتی زر تا زرخال که
ده زیانگالو شخ
کنده خزه ایما غامی مال می طول می در بدر رسی
لآوریدون کو تا
ده من کپلا دیر خل دی ازادی را دیم نزده کری دی ده زان حقوق ده دل حقوق ده گاوری
پل ساده او روان جبا
او که چیر میدال رو تا جگلی نما و ده ازادی را دیو تا دسترو زور میدال رو کری وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
لا افغانستان نورسته خاطره چې تاسو ته په یاد پاتې ده راتویلې شي یو تصویر یو کیسه چې تروسه پورې هم تاسو په ذهن کې شته او کله چې دلته وخت روي ورځ شپه بیګا سترګې مو پټوي هغه خاطره تاسو په ذهن کې ګرځي د یو څه شته
والا ډیر څه دی که څه هم چې په هغه وخت کې مونږ ماشومان وو یعنی کېدای شي ډېر پیاد نه شي خو بیا هم ګمان کوم چې ډېر پیاد کیږي ښه ژوند مو درلودو یعنی مونږ هغه متوسط کورنۍ وو پلار مو کار کولو مور مو د کور میرمنو په مکتبونو کې درس موایلو ډېر ښه ګاونډیانو درلودل د خپل جومات ته به تللو درس موایلو مکتب ته تللو یعنی څومره چې په یاد کېږي یا د ماشومتوب یو ډېرې ښه نړۍ وه ته هغه کور و چې جنګونه فیصله نشته وو هغه راکټونه نشته وو هغه وژل نشته وو ډېر ښه حالات وو زما هغه په یاد کېږي چې کله کله به د خپلو خولنو کور ته تللم د خپلو ملګرو کور ته به تللم دوی به راتللې او په خپله لویه ولۍ کې به مو ساترې کولې یعنی ډېر ښه مې په یاد کېږي هغه وختونه بیا چې له بده مرغه کډوال شولو د فرضي کرښې هغه وخت ته لاړلو پېښور ته لاړلو بیا د شرایط لږ ځیق شول مثلا زه ډېر وخت بیا په کور کې وم خلک مو نه پېژندل ډېر خپل خپلوان او ښه ګاونډیان فیصله نشته وو د کابل مې ډېر ښه وختونه په یاد کېږي او اوس مهم هغه ډېر د چا خبره هغه آیډیل ژوند را په یاد کېږي کابل
مګر زه غواړم یوه ډېره مشخصه خاطره یا یو تصویر د یو انسان د یو کور د یو کوڅه غواړم دا له تاسو نه وپوښتم چې همیشه ستاسو په ذهن کې وي مخصوصا کله چې سترګې پټوي او دا پوښتنه هم په دې خاطر درنه کوم چې تاسو سره زه د یوې شاعرې په توګه مرکه کوم او د شاعر ذهن هغه د ژوند ډېرې په زړه پورې برخې خوندي کوي په خپل ذهن کې ساتي ځکه تاسو نه پوښتنه کوم
مننه والله پرختیا باندې چې په یاد کېږي زموږ ډېر ښایسته کور مو درلودو ډېره لویه ولۍ مو درلوده لکه یو ډېر ښایسته پارک غوندې نو زما سهار په یاد کېږي چې پلار به ډېر ښه تلاوت اول کړی وو چلند کړی وو لنډ په کور کې بیا به خامخا یو څه موسیقي به وه بیا به پسې هغه تللو خپل کار ته او موږ به ډېر ساتری کولی د پلار سره زموږ بابا د خدای وبخښي د هغې سره د خپلې نیا سره یو څو لوزکې مې درلودلې د هغې سره به ډېر خوشحاله وم چې هغې ته به مې جامې پیسله جوړولې د مور سره به مې هغه کولی دا وه چې دې ته یو څه جامې جوړې کړه نوي کالي ورته جوړ کړه او ډېر ښه تفریح هم کولې د کورنۍ سره لکه تلو به بندې خرغې ته باغ بالا ته دغه دوه ځایونه وو چې موږ ډېر زیات ورته ورتللو د پوره کورنۍ سره هغه تصویر یې همیشه زما په ذهن کې شته دی که څه هم چې په اروپا کې د ژوند امکانات ډېر زیات دي تاسو ته معلومه ده شنه ځایونه ښایسته ځایونه خو بیا هم هغه وطن خپل خوند لري خپل خلک خپل ځای او دا چې ټول کورنۍ سره یو ځای وي د ماشومانو نه نیولې تر لویانو پورې تر نیکو انیا پورې بیا به خپل کلي ته کله کله تللو د کلي ښایسته فضا شنه فضا د خلکو هغه مینه نو دا مې واقعا که ډېرې مې هم نه په یاد کېږي خو ډېرې مې ورځمه په یاد کېږي هم چې کله کله به تللي یو د خپلو خپلوانو کورونو ته په هغه وخت کې چې موږ د کابل نه کډه شولو وردګو ته تقریبا دوه درې میاشتې نو د کلي د خلکو هغه مینه هغه محبت او هغه اخلاص مې واقعا ډېر په یاد کېږي
هم دغو خاطرو ستاسو د نن ورځې په شاعرۍ باندې اثر پریښی خپله شاعرۍ کې د دغو شیبو اثرات وینئ یعنی ستاسو په شاعرۍ کې د دغو شیبو تصویر شته
زه ګومان کوم چې خامخا په کې شته دی که څه هم زه ډېر یاسې ځانته شاعره لا نه شم ویلی ډېره مسلکي شاعره به نه وم مسلکي په دې معنا چې ډېر زیات مې ورسره سروکار نه دی لکه چې هره ورځ مې ورسره سروکار وي لکه ستاسو غوندې چې په رسنیو کې یاستئ او د ملګرو سره ډېر په ارتباطاتو کې یاستئ خو زه فکر کوم چې زما په د شاعرۍ یو علت دا هم و چې زه د وطن نه کډواله شوم د لکونو او میلیونونو نورو افغانانو په څیر باندې او کله چې زه اروپا ته کډواله شوم ماته احساس ډېر زیات پیدا شو چې زه د خپل وطن نه لرې یم نو زما شاعري لکه هغه وخت کې شروع شوله هغه استعداد خو خامخا او مینه مې مخکې ورسره وه هغه وخت چې لا پېښور کې وو په ښوونځي کې وم په درس کې وم عمرم هم لږ وو هغه مینه مې ورسره وه خو داسې کله نا کله مې لیکل کول نثر لیکل او فیصله کله کله یو لنډۍ او یو شعر لیکل خو کله چې کډواله شوم د وطن نه ډېره لرې شوم په زرګونو کیلومتره لرې ماته دا احساس ډېر زیات وشو نو زه یقین لرم چې زما په شاعرۍ کې خامخا اثرات شته دي لکه ځان ته داس فکر کوم چې زما غدي کلی یو څوک یم دا ما غرونو یو څوک یم که څه هم تیر شل کله زما پور پاک تیر شوی دی خو زه بیا هم فکر کوم چې دا ما غرونو یو څوک یم دا ما کلی سره ډیر تړاو لرم نظر ته دی لوکسو خایسته کورونو خارونو نه نو هغه لږ وخت هم چې تیر کړی دی زما په ژوند کې زما په فکر کې خامخا ډیر اثرات شته دي.
اوس چې تاسو شاعري کوئ هغه اصلي عمده مضمون مو د شعر څه دی؟ یعنی ډېر ټولنیزو مسایلو ته توجه ده، ستاسو طبیعت ته متوجه ده، مینه او شخصي احساساتو ته متوجه ده، زیات کوم مسایل تاسو په خپل شعر کې رانغاړئ؟
زه ګومان کوم چې زما شعرونه ډېر ولسي دي، ډېر وطني دي، او دا خبره بیا هم تکراروم چې دا هغه وخت نه چې زه کډواله شوی یم ماته دا احساس پیدا شوی دی د شعر د لیکلو. نو او زما داسې شعرونه هم خوښېږي چې هغه د وطن په باره کې وي، د خپلو خلکو په باره کې وي، هغه واقعي تصویر ښکاره کړي، لکه هغه د کلي ژوند دی، لکه هغه چینه ده، هغه ګودر دی، هغه زموږ تاسې ښادې دي په هغه بڼه باندې چې دي. نو بالکل دا اثرات ما باندې شته دي، د ما د کلي د ژوند، د افغانستان د ژوند، او زما خوښېږي هم تر ډېره پورې. زما کشرۍ خورکۍ ده ماته کله کله وایي چې ته ولې داسې ډېر ژوندي شعرونه نه لیکې، لکه ډېر د مینې او د محبت او د دې خبره باندې د عشق او د عاشقۍ شعرونه نه لیکې. خو زه فکر کوم چې دا هغه وخت زه زیږېدلې یم تر اوسه پورې په افغانستان کې، له بده مرغه جګړه ده، زموږ احساس زخمي دی، زموږ ژوند زخمي دي. او زه چې کله هر سهار پاڅېږم او دغه رسنۍ را خلاصې کړم، د خبرونه ګورم، نو په هغه کې ډېر د خوشحالۍ خبر نشته وي، په هغه کې همیشه له بده مرغه همیشه د جګړې او د وژلو د پیښو خبرونه وي. نو زه فکر کوم چې زما شعرونه تر ډېرې پورې ډېرې د وطن په باره کې دي، او دغه تیر څلور کلونه چې په افغانستان کې تحول راغلی دی، او زموږ د له بده مرغه د نجونو پر مخ باندې ښوونځي او پوهنتونونه تړل شوي دي، ډېر فکر مې په داسو مسایلو باندې دی، یعنی د خپل وطن په مسایلو باندې، د نجونو په زده کړو باندې، په سوله باندې، چې په وطن کې په سره یو ځای اوسیږو، اتحاد او اتفاق ولرو، او په ګډه باندې یو کار ورته وکړی شو.
تاسو کتاب لرئ؟ کتاب مو چاپ کړی که نه تر اوسه؟
بالکل، ډېر کلونه پخوا ما یوه وړه مجموعه چاپ کړې وه چې زما سره یې صرف یوه کاپي کور کې پاتې ده. بیا د ژوند د بوختیاو د لاسه او د اروپا ژوند تاسو ته معلومه چې ډېر ستړی دی، او زما د روزمره ژوند او کار هم د شعر او شاعرۍ نه ډېر په اصطلاح فرق لري. هغه چېرته چې زه کار کوم په اصطلاح ډېره تخنیکي برخه ده، نو بیا کله کله ډېر وخت نه پیدا کېږي چې لیکل وکړم، لږ وزن لرې پاتې شم او فکر مې په هغه ډېر خپل کار کې وي، په ژوند کې وي. یو څه موده لږ په اصطلاح آرامه شوې وم، خو بیا ډېر وخت داسې کېږي چې ځینې پېښې وشي، بیا هغه په اصطلاح احساس راوپارېږي، هڅه وکړم چې بیا یو څه ولیکم. نو کله را پاتې شي او کله داسې وخت وي کنه چې تقریبا هر ورځ یو څه لیکم، یا په اونۍ کې لیکم، یا په میاشت کې لیکم، هغه څومره چې وخت پیدا کېږي هغه خپل په اصطلاح هلې ځلې کوم، یو څه خامخا لیکم.
تاسو ویل چې کله مو احساس راوپارېږي، یا یو پېښه وشي، یوه مسله پیدا شي، یوه موضوع پیدا شي چې تاسو احساسات راوپاروي، نو تاسو شعر لیکئ. دا اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې جګړه روانه ده، په دې ورځو کې تاسو کوم شعر یو څه لیکلي؟ البته زه خو پوهیږم چې اکثر شاعران له فرمایشي شعرونو سره یا د وخت له غوښتنې سره سم د شعرونو مخالفت کوي، ځکه دوی فکر کوي چې شعر باید الهام ولري او له ورځنیو جریاناتو سره ډیر ارتباط ونه لري. مګر ځینې نور هم د دې برعکس نظر لري او ټولنیزو مسایلو ته همیشه ترجیح ورکوي کله چې یوه پیښه کیږي په یوه هیواد کې، چې اوس یې هلته یوه لویه حادثه راځي، نو هغه به حتما ستا پر ژوند باندې، ستا پر فکر، ستا پر احساساتو اثر کوي. نو دا پیښه چې شوې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې جګړه پیل شوې ده، د یو څه الهام د شعر لپاره تاسو ته درکړی؟
بالکل، باور وکړئ چې دا مخکې هم که څه هم زه په کور کې نه ومه، په ځینې کارونو باندې مصروف وم، خو دا فکر را سره و، لکه دا څو ورځې دا څو شپې داسې وخت ما لپاره پیدا نه شو چې زه کېنم هغه د خپل فکر چې څه مې په فکر کې و هغه لږ ولیکم. او زه ګمان کوم چې شاید ټول شاعران هم داسې وي، خو زه خپله داسې یو څوک یم چې په یوه مسله باندې که پهغه باندې لږ خوشحاله شم یا لږ پیسه باندې ډېر خفه شم، آزرده شم، خامخا زه په هغه باندې لیکل کوم. لکه ما چې مخکې څنګه وویل چې له بده مرغه د تېرو څلورو کلونو کې چې زموږ د نجونو په مخ باندې ښوونځي او پوهنتون تړل شوي دي، په دې هکله ما څو ځله شعرونه لیکلي دي، نثرونه مې لیکلي دي. بیا لکه ځینې خلک په اصله په دې جنګونو کې له بده مرغه په شهادت ورسېدل، زموږ ځینې مخکښې څېرې ووژل شولې، هغه داسې پېښې وې چې ما په هغه باندې په اصله خپل تاثرات ښودلي دي، لیکل مې کړي دي. یا په افغانستان کې یو بده پېښه شوې ده لکه طبیعي آفتونه، زلزلې شوي دي، ما په هغه باندې لیکل کړي دي. که څه هم دغه اوس ورځو کې ما لیکل نه دي کړي، او دا هم دا چې وخت ډېر ما لپاره لږ و، صرف په اسلام هغه شنبې او یکشنبې زه لږ وخت پیدا کولای شم، لیکل مې نه دي کړي، خو په ذهن کې مې ډېر څه شته چې ورته کېږم او یې لیکم.
مننه. نو چې داسې ده، یو پخوانی شعر مو چې هر یو تاسو انتخابوئ، دا اوس کولای شئ چې د ازادۍ راډیو اورېدونکو ته یې ولولئ، دا اوس له ما سره په خبرونه کې شریک کړئ.
مننه تکل صاحب. یو شعر چې دغه د اوسنیو حالاتو سره هم څه ناڅه سر خوري، دا کومه چې تاسو مخکې یاده کړه چې د افغانستان باندې کوم د ګاونډي یرغل او تیری شوی دی، نو ګمان کوم چې دغه شعر به د دې موقع لپاره به څه ناڅه برابر وي. دا به تاسو سره شریک کړم.
مهرباني.
منم چې وطن وران شو، منم چې وطن وران شو، مګر وران نشو دا غر. منم چې وطن وران شو، مګر وران نشو دا غر. اسمان یې په سر کې ووت، خو ستومان نشو دا غر. چړې تورې ټوپکې ورته نیغې په زړګي وې، چړې تورې ټوپکې ورته نیغې په زړګي وې. په وینو کې لټپټ شو، خو قربان نشو دا غر. یرغل و قافلې وې، پوځ لښکرې د اغیارو. خو شکر له نقشې ورک، د جهان نشو دا غر. د شپو سړي خورو که خپله خپله برخه وړله، د شپو سړي خورو که خپله خپله برخه وړله. قسم چې تیر لستونی، په آسان نشو دا غر. د وخت سترګې کبرندې، حالات څومره توپانی وو. د وخت سترګې کبرندې، حالات څومره توپانی وو. خو تیر تر ازم و برمه، د افغان نشو دا غر. که لوږه تنده غم، که بیوسی او مجبوری وه، خو سر یې چاته ټیټ، په ملا کمان نشو دا غر. پروا نشته که تیرې گریوان د بچو جنگ کې، پروا نشته که تیرې گریوان د بچو جنگ کې. پردیو ته چې پاتې، په میدان نشو دا غر. زاهد که پرې هرڅو د شهادت کلمې تیرې، زاهد که پرې هرڅو د شهادت کلمې تیرې. سوچا و مسلمان، بیا مسلمان نشو دا غر. لیلا یم مجنون می دی، د مینې لیونیو. لیلا یم مجنون می دی، د مینې لیونیو. پردیو ښکلو ښکلو ته، جانان نشو دا غر. ګرځېږم که هر څو په چم کوڅو د رقیبانو، خو زما په پاکه مینه بدګمان نشو دا غر. د ښکلو په بازار کې لمشرقه تر مغربه د خلکو په بازار کې لمشرقه تر مغربه زما وحیدې ژر کې هیڅ ارزان نشو دا غر مننه
له تاسو نه مننه کوم وحیدې جانې کولای شي یو غواړی د خپل شخصي ژوند په باب یو څه راته ووایاست اوریدونکو ته واده مو کړی نه دی مو کړی ماشومان لرې که نه لرې کلان راته ووایاست چې خلک درسره نور هم اشنا شي
مننه تکل صاحب ولینه ما واده مې کړی دی ماشومان لا نه لرم په شلون کې انشاءالله خوشحاله یم د کورنۍ سره په هالنډ کې اوسېږم
ترخه تاسو ډیره زیاته مننه کوم چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې مو مرخه واخیسته کور مو ودان
مننه کوم تاسو نه هم وخت مو په خیر انشاءالله
د ازادۍ میلمه لای لا لا لای لا لا لای 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 لا لا لای لا لا لای 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 لا لا لای لا لا لای 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 نن څه کاني کوي خمار څه تور ما خام څه تور ما خام څه ملا لای د مزیدار څه تور ما خام څه تور ما خام نن څه کاني کوي خمار څه تور ما خام څه تور ما ملنگی سبی نیازی ماوڑی راوڑی سملنگی او سبی نیازی ماوڑی راوڑی صدر رحمان بابا مزار چتور ما خام چتور ما غزل 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 مزل رداد لکل غزل غزل تم ایک دی شریف لار چطور ما خام چطور ما خام تم ایلا لائی دم زیدار چطور ما خام چطور ما خام چطور ما خام زمی لالای دم زیدار چطور ما خام چطور ما خام بس خو پینزا کیسای اخلاص بس خو پنځار قاتل من کیسای اخلاص نو څملا او څې کار چتور ما خام چتور ما خام څملا لای د مزیدار چتور ما خام چتور ما خام نن څه کاني کوي خمار چتور ما خام چتور ما خام
ستور مخم ممتاز خلاق الگ و خلاق بهر خایست خام چطور مخم تو میلانای دل مزیدار چطور مخم چطور مخم من چکانی کوی خمار چطور مخم چطور مخم تو میلانای دل مزیدار چطور مخم چطور مخم